بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاڑا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې ومه، د 1446 هجری قمری کال د کوچنی اختر د میاشتې 8مه، او د 2015 میلادي کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې د یمن مقاومت په وړاندې په بېوسۍ د امریکایي چارواکو اعتراف نومیږي. ورپسې به رڼا سرچینې پروګرام درته وړاندې شي. بیا له اسرائیلو د امریکا د ملاتړ په هکله ځانګړی پروګرام هم لرو، او په اخر کې به تلپاتې خوشبوی اونیس پروګرام واورئ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالع لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې وقفې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د بندر عباس په پیښه کې تر اوسه 14 کسان وژل شوي. له ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره ګډه ملګرتیا ضروری ده. او د امریکا چارواکي د ایران او د امریکا د اټومي خبرو اترو دریم پړاو مثبت وباله. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران بندر عباس پیښه کې تر اوسه 14 تنه مړه او 750 نور ژوبل شوي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت رسنیو داسې انځورونه خپره کړي دي چې ښایي د بندر عباس په شهید رجایی بندری سیمه کې یوې زورورې چاودنې پراخه ویجاړې رامنځته کړي چې لا یې هم علت تر اوسه معلوم نه دی. له چاودنې وروسته لوګي او لوخړې د دغه سیمې په هوا کې لیدل کیږي. بندر عباس کې د بیړنیو چارو یو ویاند ویلي دی، پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او 750 نور ټپیان شوي چې ځایي روغتونونو ته لیږدول شوي، او دغه راز 6 کسان بې درکه هم دي. راپورټونو کې ویل شوي دي چې تر ډیره ادارې ودانۍ زیانمنې شوي دي. چاودنه دومره زوره وره وه چې د یوې ودانۍ چت پر کارکوونکو نړېدلی. د دغه بندر یوه کارکوونکي تسنیم خبریا ژانس ته وویل چې یو شمېر کارکوونکي لا هم تر نړېدلي چت لاندې بندي دي او د ژغورنې هڅې کیږي. د هرمزګان ولایت د بیړنیو حالاتو د سمبرلخ چارو مشر ویلي دي، د پیښې لامل د هغو کنټینرونو چاودنه وه چې مهر لاک شوي نه وه. ځینې راپورټونو کې دا هم ویل شوي دي چې چاودنې په کنټینرونو کې د کیمیاوي توکو له امله ډېرې زورورې وې. عیني شهیدانو خبریالانو ته وویل، لومړی په لږ اندازه اور ولګېده، خو په سیمه کې د 40 سانتي ګریډ تودې هوا له کبله په چټکۍ سره دغه اور پراخ شو او د چاودنو له امله وګرځېده. ایرانی رسنۍ وویل، د پیښې لویوالی په دومره کچه و چې تر 50 کیلومترو یې ودانۍ، موټر او د ژوند بېلابېلې برخې زیانمنې کړې دي. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو ادارې مرستیال اسماعیل مکی زده وایي، د ژغورنې ډلګۍ د سمندر ځمکې او هوا له لارې رسېدلي او د اور وژنې هڅې کیږي. ښاغلي مکی زده ویلي دي، سملستي دغلته په بندرونو کې د توکو د لیږد بهیر ځنډول شوی. د ایران د تیرو د چاڼ او ویش ملي شرکت له پیښې وروسته یوه اعلامیه کې ویلي دي، چودنه په هغه سیمه کې د دې شرکت سره تړلي چانځایونو د تیلو زیرمو د توزیع کمپلیکسونو یا د تیلو پایپ لاینونو سره هیڅ تړاو نه درلود. لا تر هغه سره د مقابلې لپاره ګډه ملګرتیا ضروری ده. ایران خبری آژانس راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له ټیروریزم سره د ګډې مبارزې پر ضرورت باندې ټینګار سره وویل. وروستیو پیښو د ترهګرۍ له سپیرې ښکارندې سره د مقابلې او د ترهګرو ډلو د مالي او د وسلوالو بېخ بنیانو د له منځه وړلو لپاره د سیمې د ډیرو ملګرتیاو ضرورت دوه برابره کړی دی او باید خپله ټوله هڅه په سیمه کې د سولې، امنیت او د رامخ تثبیت ته واړوو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره په خبرو کې د هند په کوچنۍ وچه یعنی برصغیر کې په وروستیو ترهګرو پیښو باندې د ژورې اندېښنې په ښودلو سره د کشمیر په پلګام سیمه کې له ترهګرۍ حملې وروسته د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د تاوتریخوالو په زیاتېنده اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل له بده مرغه دا ډول ترهګر اقدامات چې پرله پسې د سیمې ملتونه قرباني کوي نه یوازې د بېګناه خلکو ژوند اخلي بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اختلاف او د نوي تاوتریخوالي سبب هم کیږي. هغه په دوام کې د پاکستان او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د زړو او د دوستانه اړیکو په قدر روانې سره وویل مونږ پاکستان خپل دوست ورور هیواد ګڼو او زموږ اړیکې تل د ښه ګاونډیتوب د متقابل درک او د ګډو ګټو ته د احترام پر اساس وي او دی او د ایران اسلامي جمهوریت د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د ناوړه تفاهمونو او د تاوتریخوالو له کمارو سره د هر ډول مرستې لپاره خپل چمتووالی لنوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په راتلونکو میاشتو کې په تهران کې د پاکستان او د ایران د اقتصادي ملګرتیاو د ګډ کمیسیون د 22مې غونډې د ترسره کولو لپاره پلانونې ته په اشاره سره هیله وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي ظرفیتونه له مخکې څخه زیات فعال شي او د اقتصادي، تجارتي او د بېخ بنایي ملګرتیاو سویه هم پراخه شي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف هم د سیمې مسایلو ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د پام کولو او د ټلیفون تماس لنیولو د کدروانې په ترڅ کې د اهتمام د سیمې د هیوادونو او د ایران د اسلامي جمهوریت ترمنځ د ورورګلویزو پیوندونو د ژورتیا نښه وبلله. په سیمه ایز پیوستون سره بیا د ترهګرۍ جرړه وویستل شي. ایران خبری آژانس راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې د ترهګرۍ پیښې په کلک ډول د غندلو او د دغه هیواد له حکومت او ملت سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې له ټیروریزم سره د مقابلې لپاره د سیمې د هیوادونو د ملګرتیا او د دغه ګډ ګواښ په مقابل کې د پیوستون پر ضرورت ټینګار وکړ. هغه پرون د هندوستان له لومړي وزیر نریندرا مودي سره په ټلیفوني خبرو کې د برصغیر سیمې د وروستیو بدلونونو او د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندوستان د دوه اړخیز اړیکو په هکله خبرې او د نظر تبادله وکړه. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په دغو خبرو کې د هندوستان تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې په وروستۍ ترهګرۍ حملې باندې د سختې خواشینۍ په څرګندولو سره چې د هندوستان د 28 بېګناه خریزو د وژل کېده او د 18 نورو د ژوبلېده سبب شوه د هندوستان له حکومت او ملت سره د صمیمانه خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت په کلکه دا ډول غیر انساني او ترهګر اقدامات غندي. هغه په سیمه کې د ترهګرو اقداماتو زیاتېدا ته په اشاره سره وویل دغه ترخې پیښې د سیمې د ټولو هیوادونو مسؤلیت دوه برابره کړی او موږ ژمن کوي چې په یو زړهتوب پیوستون او نږدې ملګرتیا سره د ترهګرۍ جرړې وچې کړو او د خپلو ملتونو لپاره پایداره سوله او رامخ تضمین کړو. د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودي هم په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د ټلیفوني تماس او د هغه د خواخوږۍ د پیغام د کدروانې په ترڅ کې ټینګار وکړ. د تاسو د همدلۍ څرګندول د هندوستان د حکومت او د ملت لپاره ډیر ارزښتمن او اهمیت لرونکی دی. د هندوستان لومړی وزیر دغه را د ایران د هرمزګان ولایت په شهید راجایی بندر کې په پرونی پیښې باندې د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د هر ډول مرستې لپاره د خپل هیواد چمتووالی اعلان کړ. د امریکا یو چارواکی د ایران او د خپل هیواد د اټومي خبرو اترو دریم پړاو مثبت وبلو. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د امریکا یو لوړ دوه چارواکي چې نوم یې نه دی خودل شوی په عمان هیواد کې د ایران او د امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دریم پړاو مثبت او رغنده بللې. د امریکا دغه لوړ دوه چارواکي پروند اکسیوس په شمول د لویدیځو هیوادونو رسنۍ ته ویل په مسکت کې د پرون ورځې د خبرو اترو دریم پړاو مثبت او رغنده او دغه خبرې څلور ساعته د روانې وي. د امریکا دغه چارواکي زیاته کړه اوس هم باید زیات اقدامات ترسره شي څو موافقې ته په رسېدا کې ډېر پرمختګ شوی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت دغه چارواکي زیاته کړه مونږ موافقه وکړه چې زر په اروپا کې سره کتنه وکړو، مونږ د عمان هیواد له چارواکو د دغو خبرو اترو لپاره د اسانتیا د برابرولو په خاطر مننه هم کوو. دغه را د عمان هیواد د باندنیو چارو وزیر بدر البوسعیدی هم پرون وویل چې په مسکت کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا د چارواکو غیر مستقیمې خبرې په مثبت او رغنده فضا کې وشوې او د خبرو اترو څلورم پړاو به د روانې میاشتې د غوي میاشتې په 14مه نیټه وشي. هغه د خبرو اترو د ترسره کېدو ځای ته کومه اشاره ونه کړه. افغانستان د آب و هوا د بلنونو له کبله زیات توجه ته اړتیا لري. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د معاونه د دفتر یعنی د یوناما د اقلیمي بدلونونو سلاکار خیری ته واټسن د افغانستان د کړکیچ د مدیریت د ملي ادارې له سرپرست نورالدین ترابي سره په کتنې کې دغه هیواد له اقلیمي بدلونونو د سخت تاوان د رسېدا د هیوادونو په پیرس کې وبله او دغه حالت ته د پام پر ضرورت یې ټینګار هم وکړ. د افغانستان د کړکیچ د مدیریت د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلونونو له سلاکار خیری ته واټسن سره په کتنې کې د اقلیمي بدلونونو په مقابل کې د افغانستان د کمزوري حالت په حق غور وکړ. د افغانستان د کړکیچ د مدیریت د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي ویل دغه هیواد تل د اقلیمي بدلونونو له پیلو تاوان لیدلی دی او د سیلابونو د وچکالۍ زلزلو د ژواک چاپیریال د نورو مشکلاتو په شمول طبیعي پیښو د افغانستان د خلکو په ژوند ورانوونکي اغیزونه لرلي دي. په دغه کتنې کې خیری ته واټسن هم افغانستان له اقلیمي بدلونونو سره د یوه ډېر تاوان لیدونکي هیواد په توګه وبله او ویل دغه هیواد توجه ته ضرورت لري. د ګوګل شرکت کارکونکو په اسرائیلو د مصنوعي هوښ ټکنالوژۍ د خرڅولو مخالفت وکړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په بریتانیا کې د امریکا د ګوګل انټرنیټ شرکت کابو 300 کارکونکي له سهونیست رژیم سره په اړوند امنیتي شرکتونو باندې د مصنوعي هوښ د خرڅولو لپاره د دغه شرکت د فیصلې پر ضد د منظم اعتراض کولو کوشش کوي. د انګلستان په فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې ولیکل دغه اقدام د سهونیست رژیم په جنگ وزارت باندې د مصنوعي هوښ د ټکنالوژۍ او د بره کمپیوټري خدماتو د خرڅولو په باره کې د راپورونو له خبرېدا وروسته ترسره کیږي. مخکې هم د امریکا ګوګل شرکت له سهونیست رژیم سره په بره کمپیوټر تړون باندې د اعتراض کولو په دلیل خپل اتوش کارکونکي له کارونو لرې کړي وو. د ډیپ مایند کارکونکو په پوځي عملیاتو کې د مصنوعي هوښ له ټکنالوژۍ څخه د احتمالي استفادې په حق له خپله اندېښنه څرګنده کړې ده او په دفاعي ارګانونو باندې د دغه ټکنالوژۍ د خرڅولو د مخه د نیولو غوښتنه هم کړې ده. امریکا له بریتانیا، فرانسې، جرمني او نورو اروپایي هیوادونو سره یو ځای د اسرائیلو رژیم ته هر ډول پوځي وسلې، مالي مرستې او استخباراتي معلومات او دغه را د مصنوعي هوښ ټکنالوژۍ ورکړې ده. اسرائیلو هم د فلسطین د مظلومو خلکو پر ضد پراخه سویه د مصنوعي هوش ټکنالوژي کارولې ده. د اسرائیل رژیم له لوګي وسلې په توګه استفاده کړې ده. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د فلسطین حماس غورځنګ د قحطۍ او نیستۍ پړاو ته د غزې ترانګې ورننوتلو ته په اشارې سره ټینګار وکړ. د سهونیست رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو او د هغه جنایتکار کابینه له لوګي د فلسطینیانو د نسل کوشه د وسلې په توګه کار اخلي. حماس غورځنګ ټینګار وکړ د فلسطین په غزې ترانګ کې د خوراکي زیرمو د ختمېدا په حق له ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام اف ډبلیو اف او اعلان په غزې ترانګ کې د انساني غمیزې د خطرناکې ساوی او د حقیقي قحطۍ مرحلې ته د دغه سیمې د رسېدو د ورننوتلو ښودنه کوي. د امریکا جنگی او تجارتي کشتۍ باید مفت تګ راتګ وکړي. نه خبری اژانس راپور کړی د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د واشنگټن پوځي او تجارتي کشتیانې وکولی شي په وړیا ډول له پاناما او سپیز اوبلارو تګ راتګ وکړي ځکه چې دغه دوی اوبلارې به له امریکا پرته وجود ونه لري. او د باندېانو کورونه د جنگ ختمول د اسرائیل په ګټه وبلو. ایران خبری اژانس وایي غزه ترنګ کې د سهونیست رژیم د باندېانو کورونه د ته په اشاره سره چې اویا پیسه د سهونیستان د جنگ د بندولو غوښتونکو دي ټینګار وکړ چې د جنگ ختمول د اسرائیل په ګټه دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو غدر من اردن کو اوس به سیاسی تبصره در تروندې کو چې د یمن مقاومت پر وړاندې په بیوسه د امریکا د چارواکو اعتراف نومیږي. امریکایي چارواکو اعتراف وکړ چې د یمن بمباری د یمن مقاومت د وړتیا په کمالو کې هیڅ اغیز نه درلود. د یمن د سترې سیاسي شورا سلاکار محمد تعین انعام ویل چې په یمن باندې د تیرګرو د بریدونو دوام او د هغو زیاتوالی د امریکا د مایوسۍ او له تیرې یوه نیمې میاشتې راهیسې له دې بریدونو د خپلو اهدافو په ترلاسه کولو کې د ناکامۍ ښودنه کوي. امریکایي چارواکو دا ومنله چې د یمن ځواکونو د ایم کیو نائن بی پیلوټه الوتکو د غورځولو وړتیا د عملیاتو دوهم پړاو ته د لیږد مخه ونیوله او د شپږ اونیو بمبرۍ په دې وړتیا هیڅ اغیز نه درلود. امریکایي چارواکو راپور ورکړی دی چې یمنی ځواکونو په بریالیتوب سره و ایم کیو نه هر ډوله بی پیلوټه الوتکې نسکورې کړي دي چې د دوی پر وړاندې د عملیاتو دوهم پړاو ته د انتقال مخه هم نیولې ده. امریکایي چارواکو زیاته کړه موږ هیله درلودله چې په دیرشو ورځو کې په یمن کې هوایي برتری ترلاسه کړو خو د حوثیانو هوایي دفاع کمزوري کړو او د حوثیانو د مشرانو په اړه د معلوماتو د راټولولو او په نښه کولو باندې متمرکز یو نوی پړاو پیل کړو. امریکایانو منله چې په یمن کې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره تر ټولو مناسبې بی پیلوټ الوتکې ایم کیو نه هر ډوله دي چې حوثیانو څو ځله ویشتلي دي او د دې بی پیلوټ الوتکو په نښه کولو کې ډیر مهارت هم لري. ایم کیو نه هر ډول ډرون الوتکې د امریکا د پوځ یوه له خورا پرمختللو پوځي تجهیزاتو پیژندل کیږي خو د تولید هم ډیر ګران دی. امریکایي چارواکو اعتراف وکړ چې د حوثیانو وړتیا او هوډ چې پر امریکایي سوداګریزو کښتیو او اسرایلي رژیم برید وکړي ډیر بدلون نه دی راغلی. د امریکایي چارواکو په وینا د شپږو اونیو بمبرۍ د حوثیانو په وړتیاو یا د دوی د قومندنې او کنټرول جوړښت باندې هیڅ اغیزه نه ده لرلې. اسرایلي او امریکایي رژیمونه په یو وخت په یمن باندې بریدونه کوي. د امریکا جنگي الوتکو د الهدیده ولایت په السلب ښار کې د راس عیسا بندر دوه ځله بمباري کړی. امریکا او برېتانیا د سهونیست رژیم په ملاتړ په هوایي بریدونو پیل کړي دي او لکه څرنګه چې دا بریدونه دوام لري دوی په هیواد کې د استوګنې سیمې او ملکي مرکزونه هم په نښه کوي. سره له دې بریدونه د یمن وسلوال ځواکونه په غزې کې د مقاومت او د فلسطیني خلکو ملاتړ ته دوام ورکوي او د ځنګړو عملیاتو په ترسره کولو سره یې د نیواکي سیمو زړه له سهونیست رژیم سره تړلي کښتۍ او حتی په سره سمندر او هند سمندر کې امریکایي کښتۍ په نښه کړي دي. د یمن ځواکونو د امریکا او د سهونیست رژیم د بریدونو په ځواب کې په نیوکې شویو سیمو کې مهم ادا هم په نښه کړي دي. د اوسنیو شرایطو په پام کې نیولو سره باید دغه واقعیت ته اشاره وشي چې د امریکا جنگي ماشین چې د سهونیست رژیم د ملاتړ په هدف سره سیمې ته پراخه کچه ننوتلی دی نه یوازې له یمني وسلوالو ځواکونو سره په مقابلې کې بې اغیزه دی بلکې د یمن د مقاومت لپاره هم یو مناسب هدف ګرځېدلی. د یمن وسلوالو ځواکونو هم په مؤثره توګه په سره سمندر کې د قدرت انډول په خپله ګټې بدل کړی دی او امریکایي پوځ هم د یمن اقداماتو په ځواب کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې پراخې هوایي حملې او بریدونه پلان او ترسره کړي دي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درانا سرچینے
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د رڼا سرچینې نومې لړۍ لنننی یو سلسله مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. په دغه نننی مطلب کې د قرآن کریم د عنکبوت د مبارکې سورې له شپیتم تر دوه شپیتم پورې د آیتونو د شان نزول په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خواږو دوستانو، د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل زمانې تر ټولو کړیدلې او مظلوم شخصیت ګڼل کیږي. سختیانو هغه لکه د پولادو ټینګ او کلک کړی وو چې د پیښو په تیزی هوا کې هیڅ کله هم سرټیټی نه کوه. ساده ژوند او صفا، زهد او اخلاص، له ښکلا او تشریفات او د دنیا له پړک پړک څخه ډډه کولو، له حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم څخه داسې لوی مقتدا او پیشوا جوړ کړی و چې د ټولو خو په زیلو لرونکی و. هغه په یوې شیبې کې د دنیا درستې شتمنۍ ترلاسه کولی شوې، خو له دغو ټولو صفتونو سره سره په ځینو شپو ورځو کې به یې له لوږې پر خېټي کاڼي تړل، یعنې لوږه به یې زغمله. کله هم درې میاشتې تېرېدې او په خپل کور کې به یې نه د خوړو او نه د ډوډۍ د پخولو لپاره اور نه بلېده او د دوی یوازینی خواړه خرما او اوبه وې. د هغه لباس هم د هغه بزرګوار له خوړو لخه نه و. د هغه لباس او کالي به پخواني او ساده و او ټوټو ټوټو څخه به جوړ و او دومره ځیګ و چې د هغه پر بدن به یې نخې پرېښودلې. په یوه روایت کې عبدالله بن مسعود څخه نقل شوي دي چې یوه ورځ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر یوه ټغر ویده شوی و او پر بدن پوستکي اثار او نخې جوړې شوې وې. کله چې راویښ شو نو ما د هغه د نخو پر ځای لاس تیر کړ او مو ویل نو څه به شوي وای که دیر ته اجازت راکړې وای چې په دغه ځیګ ټغر مو څه شی غوړولی وای څو د هغه د ځیګوالي له اغېزو محفوظ شوی وای. پیغمبر اکرم وفرمیل له دنیا سره زما څه کار؟ زما او د دنیا مثل د هغه سورلی په شان دی چې د یوې ونې لاندې د څو شیبو لپاره درېږي او د هغه له سیوري څخه استفاده کوي او وروسته بیا چټک حرکت کوي او روانېږي او ونه په هغه ځای کې پاتې کیږي.
له حضرت عمر څخه په یوه ورته حدیث کې راغلی چې یوه ورځ د پیغمبر اکرم کور ته ورغلم، ومې لیدل چې په یوې زاړه بورۍ باندې ناست و او هغه ټاټ یا بورۍ پر هغه نخې جوړې کړې وې. د هغه خوراک هم له یوه موټۍ وربشه او ترې پرته بل څه نه و. نو ژړا راته راغله. پیغمبر اکرم زما ژړا سره ویښ شو او ویې فرمایل: ای د خطاب زویه، ولې ژاړې؟ ومې ویل: نو ولې ونه ژارم؟ د خدای غوره کس او دا ستاسو خوراک دی، په داسې حال کې چې خسرو او قیصر په ډیرو نعمتونو کې ډوب دي. وی فرمایل: ای عمره، خوښ نه یې چې دنیا د هغو او آخرت زموږ شي؟ له خلکو سره د خدای د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چلند د احترام، درنښت، همدردی او حوصله په اساس و، داسې چې ځینو کافران د هغه بزرګوار په لیدلو سره او د هغه له روښانه سیرت څخه په خبرېدو سره مسلمان کېدل. په هغو کې یو کس اودی بن حاتم تایی دی، په خپله داسې وایي: له پیغمبر اکرم سره روان وم چې یوه بوډۍ ښځه راورسېده او پیغمبر اکرم یې له یوه ساعت هم زیات وځنډاوه. پیغمبر اکرم په موسکا او په اعصابو باندې په کنټرولولو سره هغه بوډۍ ښځې ته یې ځوابونه ورکړل. تر دې حده چې زما حوصله ختمه شوه او نور ستړی شوم، هغه بزرګوار په ډاډ منیده سره او سعی صد سره له بوډۍ سره خبرې کولې. نو کله مې چې دغه حالت ولید نو پوه شوم چې هغه حالت یو عادي حالت نه دی. د یو مشر ریاست هغه ته اجازت نه ورکوي چې دومره صبرناکه واوسي. په تېره بیا که دروغجن او دوکه باز وي، هغه له دوکه ورکولو او دو مخې منافقت څخه نه تیریږي. خدای دومره حوصله نندارې ته وړاندې کوي. زما د اسلام منلو علت دا و چې کله د پیغمبر کور ته وارد شوم نو ومې لیدل د هغه د ژوند حالت ډیر ساده او له ښکلا پرته دی، تر دې حده چې په کور کې کوم فرش هم نه لري. یوازې د پسه یو پوستکی و چې زه یې ورباندې کچینولمه، او رسول الله مبارک په خپله پر خاورو کچیناست. دغه صحنه لومړنۍ صحنه باندې ټینګار وکړ او له ځان سره مو وویل چې دا څنګه کیدلی شي څوک دروغ وایي او خپل ظاهر جوړ کړي او د هغه ژوند دغه شان وي. دا آسماني مرام چې په عبودیت او بندګۍ او د هغه په توازو کې ریښې لري ټولو سره یې چلند تکرارید. له شتمن او فقیر، لرونکی او نه لرونکی، مالدار او ابله پشه، ټوله او هر ډول خلک د هغه د توازو او خوشو بوی لیدلی او اوریدلی و. یوه ورځ له خپلو لاندې کسانو سره ناست و او خواړه یې خوړل. د هغوی ترڅنګ یو شمیر کوچنیانې ښځې تېرېدې او پیغمبر ته یې مخ واړوه او ویې ویل: ای د خدای پیغمبره، آیا تاسو هم له بندګانو او مریانو سره ډوډۍ خورئ؟ د خدای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم موسکی شو او وفرمایل: ای شزه، پرتا او افسوس وی، لما لا زیات بنده بل څوک دی. دغه له صداقت ډکو خبرو د هغو ابلپشو پر زړونو دومره اغیزه وشندلی چې له هغوی سرشیندونکي او تور او ښکلی مبارز جوړول چې حاضر و تر خپل ژوند پورې د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په لاره کې کلک ودریږي او ورسره مرسته وکړي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، د پیغمبر اکرم یو ملګری او صحابي ابن عمر د خرما په یو باغ کې چې د هغه خپل و خرما یې غونډول. په عین حال کې د ونې له پاسه یې پیغمبر ولیده چې د باغ تر څنګ تیریږي. هغه غوښتل هغه بزرګوار د هغه په باغ کې قدم کیږدي چې د هغه باغ برکتناک شي، خو هیڅکله یې دا فرصت نه و ترلاسه کړی. پر دې اساس د پیغمبر اکرم په لیدو سره یې دا فرصت مناسب ولیده او هغه ته یې د بلنې د ورکو لپاره زر له ونې راکوش شو او ځان یې کوڅې ته ورسوه. ابن عمر پیغمبر اکرم ته ور نږدې شو، ورته یې سلام وکړ او له هغه بزرګوار یې وغوښتل چې د هغه باغ او بڼ ته ورشي. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم د هغه سلام ته جواب ورکړ او باغ ته ورغی. د خدای رسول باغ ته په ور دیدا سره له هغه خرما وو چې د هغه په شاوخوا کې پر ځمکه لویدلی وو څو خرما راواخیستل او تر خولې یوړل. ابن عمر هم ولاړ او د پیغمبر اکرم پر څیرې فکر کاوه او د هغه باغ ته د پیغمبر اکرم په ورتلو یې خوښي احساسوله. ناڅاپه پیغمبر اکرم له ابن عمر وپوښتل: ولې په خپله خرما نه خوري؟ هغه چې د خدای د پیغمبر اکرم په لیدو سره هک بک پاتې شوی و نو ځان یې موړ لیده او ویې ویل: ای د خدای رسوله، خوړو ته حاجت نه لرم او وږی نه یم. نو پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم په داسې حال کې چې خرما یې خوړل وفرمیل: نو ما ته ولې خوند رکوي او خورمې؟ ځکه چې تقریبا څلور ورځې کېږي ما خواړه نه دي خوړلي. البته پوشه که چې مې خوښتلی نو خداوند متعال ما ته د کسرا او د کیسر له سلطنته هم له لوی سلطنت راکوه، خو ما نه غوښتل او نه یې غواړم. اوس یو شمیر د ریسک او روزی له ویرې د یو راتلونکي کال لپاره هم د اړتیا وړ شیان امبروي. ابن عمر د دوی په باب څنګه فکر کوي؟ پیغمبر اکرم بلا دی چې د ابن عمر د ځواب په تمه شي وپرمیل، دوی کمزور ایمان نه لري. بیا یې وپرمیل، اے د عمر زویا، ما د دنیا پر خزانې زړه نه دی تړلی او له شهوتونو او خوندونو پیروي نه کوم. په دې پوه شه چې حتی یو دینار او درهم او کوم کالی مو هم نه دی ذخیره کړي. خداوند متعال د خپل هر یو بنده لپاره چې وغواړي نور روزی پراخوي او د هر چا لپاره چې وغواړي محدودوي. خدای تعالی په هر څه دانا دی. ابن عمر په داسې حال کې چې د خدای د رسول د نورانی جمال په لیدو کې ډوبو د پیغمبر اکرام د صادقانه خبرو اترو تر اغیز لاندې ورغی. هغه سره له دې چې فیصله یې کړې وه په هماغو شوبو کې چې له پیغمبر اکرم څخه جدا شي او له باغه د هغه په وتلو سره خپل مال اړمن او بېوزلو سره انفاق کړي او په دې لاره کې د پیغمبر اکرم پیروي وکړي، خو د خپلې روزۍ په فکر کې وو او په دې سبا خپه برخېده. هغه له ځان سره فکر کاوه، که زه داسې رودې ته مخه کړم نو ممکنه ده پر ما ژوند سخت شي. نو دغه دواړه له باغه نه وتلي چې د قرآن کریم د عنکبوت سورې لشپیتم تر دوه شپیتم پورې آیتونه نازل شول او د هغه کس خفګان او اندېښنه یې ختمه کړه. خداوند متعال په دغو آیتونو کې فرمایي، او هغه ژوندی موجودات چې په خپله روزي نشي پیدا کولی، خدای دی چې دوی ته او تاسو ته روزي درکوي، او هغه دی اورېدونکی او دانام. او که ورڅخه په وپوښتئ، دغه اسمان او ځمکې چاره پنځولي دي او لمر او میاشتې داسې قرار او کنټرول کړي دي، نو حتماً به ووایي الله. نو بیا څرنګه پر حق سترګې پټوي او مخ ترې اړوي؟ خداوند متعال روزي چې د هر چا لپاره وغوړي پراخوي، او د چا لپاره چې وغوړي نو محدودوي. خدای تعالی په هر څه باندې دانا دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننۍ مطلب وخت هم دومره و. نو په دې وجه موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
له اسرائیلو د امریکای ملاتړونه
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی
له اسرائیلو څخه د امریکا د بخرت ملاتړونو او د هغو د دلیلونو په باب له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شیو. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پوهیږئ، اسرائیل په منځني ختیځ کې د ژغورونکو غورځنګونو د ځپونکي او کنټرولونکي او د تفرقه او درز د عامل په توګه د امریکې یو پوځي مرکز په وروستیو لسیزو کې په لویدیځ آسیا سیمه کې او په نړیواله سویه د اسرائیلو له ګټو سره په مطلقې غږملتیا او هر اړخیز ملاتړ باندې ولاړ دی. دغه هیواد د هغه هوادونو په لیکه کې راځي چې په تیرو کلونو کې تل د وحشي صهیونستانو له جنایتونو او وحشي توبونو ملاتړ کړی دی او جنایتکار صهیونستي رژیم د امریکې او لویدیځوالو د همدغو ملاتړونو په واسطه په دغو کلونو کې خپلو جنایتونو او وحشي توبونو ته دوام ورکړی دی. امریکا له دغه جعلي رژیمه ته د خپلو ډیرو زیاتو او بې کنټروله پوځي او مالی مرستو په وړاندې کولو کې هیڅ حد او حدود نه پیژني او د هغو لپاره هیڅ شرطونه هم نه ټاکي. په همدا وروستیو کې یوه هغه موضوع چې یو ځل بیا د تل په نسبت لا زیاته رابرسیره شوه او د هغې امریکا حقیقي څیره چې تل د بشري حقوقو د تش په نامه دفاع ادعا کوي او پر دغې دروغجنې ادعا په تکیې سره پر خپلواکه هیوادونو د باونه وارد کړي دي د نړیوالو نندارې ته راڅرګنده کړه چې د اسرایلو له جعلي رژیمه د دغه هیواد بې کنټروله ملاتړونه په غزې کې د فلسطینی ماشومانو ښځو او بوډاګانو او ځوانانو په عامې وژلې کې شریکېدل دي. له صهیونستي رژیمه د امریکې ملاتړ یوازې د میدان په ډګر کې نه خلاصه کیږي. امریکا په ډیپلوماټیک ډګر کې او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم هغه پریکړې لیکونه چې د غزې ترانګې داخل ته د انساني مرستو د رسولو لپاره د اوربند غوښتنه ده هم ویټو کوي. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې دغه پراخ ملاتړونه چې په هر اړخیزو ډیپلوماټیکو رسندوی ډګرونو کې په پشتیبانۍ سره ترسره کیږي په کوم منطق او کومو موخو او اهدافو سره کیږي؟
عزیزانو، ارزونې او څیړنې ښیي چې د دغو بې قید و شرط ملاتړونو تر شا په امریکا کې قدرتمنه صهیونیستي لابۍ ده. په امریکا کې اسرایلي لابۍ د دغه هیواد په داخلي او بهرني سیاست کې د لابۍ د قدرت او تعقیبونې یوه ځانګړې نمونه ده. په امریکا کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو قدرت منول او د واک ته د مختلفو ډلو ټپلو کسانو قدرت ته په رسولو کې د دغه لابۍ ملاتړ او رول له اسرایلو څخه په ملاتړ کې په مختلفو پړاوونو کې د بیلابیلو حکومتونو پیاوړی واک او ګټې روښانه کوي. د موجوده احصائیو په اساس د امریکا په انتخاباتو کې د دغه هیواد څه د پاسه 90% یهودیان ګډون کوي او د رایو په نتیجو کې حیاتي اغیزې لري. د امریکا یو مشهور نظریه وړاندې کوونکی نوام چامسکی د امریکا په انتخاباتو کې د پیسو اغیزو ته په اشاره سره ویلی دی د امریکا د انتخاباتو نتیجې له هغو پیژو او اندازې سره چې د هغه لپاره لګول کیږي تصور کیدلی شي او لکه څنګه چې یهودي ډلې ټپلې په تېره بیا صهیونیستي ډلې او لابۍ د کاندیدانو د انتخاباتي مرستو د زیاتې برخې تامینونکي د یو په غیر بهیر مستقیم اغیزه شیندی. همداراز د امریکا په ټولنې په تیره بیا د سیاست او رسندوی دوو حوزو کې ډیر مهم او ټاکونکی رول لوبوي. د صهیونیستانو تر کنټرول لاندې رسندوی د عمومي افکارو په بدلولو کې او یا د یو کاندید په معرفي کولو کې ډیر رول لوبوي. له دې امله د ولسمشرۍ کاندیدان د یهودیانو له غوښتنو سره ملګري کیږي څو د دوی د رسندویو له لارې لا زیاتې رایې ترلاسه کړي.
گرانو دوستانو، صهیونیستي لابیانې چې اصطلاحاً آیپیک نومیږي د کانګرس د نمایندګانو د کمپنیانو د فعالیتونو او له اسرائیلو څخه د دوی د لیدو کتو د لګښتونو او د غراز د صهیونیستي ټولنې له مشرانو او مسؤولانو سره د دوی د اړیکو د پیاوړتیا لګښتونو د تامینولو مستقیمې مسؤولې دي. دغه کمیټي چې ویل کیږي کابو شپیته زره غړي لري په درسته امریکا کې د اسرایلو د ګټو لپاره فعالیتونه کوي او په کال کې ډیر زیاتې پیسې د امریکې په بینکونو کې د صهیونیستي لابۍ حسابونو یا اکاونټونو ته اچوي.
دا کمیټي پر حکومتي فیصله کوونکو او عامه افکارو ډیره زیاته اغیز شیندي. دا سیدا چې صهیونیستی لابي په امریکا کې لړور رتبه سیاسي چارواکو سره پیاوړې او پراخي اړیکې ټینګوي. د مثال په توګه په 1994 او په 1996 کلونو کې د آیپک ادارې ډیرو غړو د کانګرس د انتخاباتو لکابو شپږ زره کاندیدانو سره لیده کاته وکړل. د یهودیانو لابی چې د امریکې په سیاسي مشارکت کې ډیره اوږده مخینه لري له دوو غوره صهیونیستي یهودي ډلو څخه جوړه شوې ده او د دوی خوښ کسان اوس د امریکې د فیصله کوونکو مرکزونو په شمول په مختلفو څوکیو باندې ناست دي او دغه هیواد د بهرنیو سیاستونو پر بهیر ډیرې اغیزې شیندي. په نږدې ختیځو چارو کې د امریکې د پخوانی خارجه وزیر مرستیال مارټین انډیک، په منځني ختیځ کې د سازباز د بهیر پخوانی غږملونکی ډینیس راس او د جمهوری غواړي ګوند د ملي کمیټې د مالی برخې مشر میل سیمبلر په څیر د امریکا تر ټولو مهم چارواکي د دغه ډلې غړي دي. پر دې اساس په تیرو څو لسیزو کې او په تیره بیا د 1968 کال په شپږ ورځني جنگ کې په لویدیځ آسیا سیمه کې د سیاست پیچومه له اسرائیلو سره د دغه هیواد رابطه وه.
په منځني ختیځ سیمه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په باب د دروغجنو ادعاګانو او له اسرائیلو څخه د بېخرته ملاتړ ترکیب له صهیونیستي رژیم څخه په ملاتړ کې د امریکا په سپیرو سیاستونو د اسلامي دنیا و عربانو د عمومي افکارو د سخت غوسې د راپورته کېدا لامل شوي. د امریکا د بهرنی سیاست په تاریخ کې د خاصو ګټو لرونکو ټوله د لوټپلو د دغه هیواد په بهرنی سیاست کې انحراف رامنځته کړی، خو هیڅ یو نفوذي ډله نه ده توانېدلې د صهیونیست د لابۍ په څیر د امریکا حکومت او ولس قانع کړي چې د دغه هیواد او اسرائیلو ګټې په بشپړ ډول په یوه ورته وضعیت کې وي. د 1973 میلادي کال د اکتوبر له جنګ راهیسې د واشنگټن د اسرائیلو څخه له هرې یوې سبیې نور اخوا چې له نورو هیوادونو سره یې لري ملاتړ کړی. د 1986 کال څخه په دغو ملاتړونو کې د هغه مستقیمې او پراخ اقتصادي او پوځي کلنۍ مرستې شاملې وې چې له دوهم نړیوال جنګ را په دیخوا ټولو لویې مرستې وې چې امریکایي له یو بل رژیم سره ترسره کوي او په اسانۍ سره یې پر 1.3 میلیارد ډالرو اوښتې دي. د امریکا د ملاتړونو په چوکاټ کې او د ځینو موجوده احصائیو په اساس اسرائیل هر کال په مستقیم ډول کابو 3 میلیارد ډالري مرستې ترلاسه کوي چې تقریبا د هر یو اسرائیلي لپاره کابو 1500 ډالر ارزښت او د بهرني مرستو د بودیجې په 50 کې یو برخه مرستې دي. یو بل مهم ټکی چې امریکا څخه د مرسته کوونکي نور هیوادونه د غمرستې په 3 میاشتو کې او په قسطونو کې ترلاسه کیږي، خو اسرائیل ټول مرستې د هر کال په پیل کې یو ځای ترلاسه کوي او په دې توګه ډېرې زیاتې ګټې څخه برخمن کیدلی شي. هغه همداراز مناسبه ده چې پوه شئ چې له ډېرو پوځي مرستې ترلاسه کوونکو څخه غوښتل شوي چې خپلې ټولې ترلاسه شوې پیسې په امریکا کې خرڅ کړي. البته اسرائیلو ته اجازت ورکول کیږي چې له دغو مرستو تقریبا 25% خپلو دفاعي صنایعو صنعتي برخې ته بیل کړي. همداراز اسرائیل له امریکا څخه یوازې پوځي مرسته ترلاسه کوونکی دی چې مجبور نه دی هغه هیواد ته د لګښت د څرنګوالي په باب سپناوی ورکړي، او همدغه چاره سبب کیږي چې په هغو موردونو کې چې په ظاهر امریکا مخالفه ده، لکه چې په لویدیځ غاړې کې د ښارګوټو جوړولو کې د دغو پیسو له مصرفولو مخنیوی عملا ناممکن شي، پر دې سربیره امریکا د اسرائیل د وسلوالو سیسټمونو د پراختیا لپاره هم مرستې لیږي او د بلیک هاوک هیلیکاپټرو او د اف 14 ډوله جنگی الوتکو په څیر په پرمختللي وسلو د ترلاسه کولو په باب د دغه رژیم لپاره زمینه برابره کړي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د امریکای او صهیونیستي رژیم ترمنځ د دوه اړخیز تفاهم په اساس په 2014 کال کې وټاکل شو چې امریکا له 2019 کال تر 2023 کال پورې موده کې په اسرائیلو کې پوځي تجهیزاتو باندې د کابو 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پیسې ولګوي. همدارس د پام وړ ده که پوه شو چې امریکا اسرائیلو ته د جاسوسي اطلاعاتو لور کولو هم ډډه نه کوي، داسې موضوع چې په ناټو کې خپل متحدان یې هم ورڅخه برخمن کړي او خپل سترګې ایټمي وسلو ته د رسیدو لپاره د اسرائیلو په هلو ځلو هم بندې کړي دي. د دغو میدانی ملاتړونو تر څنګ چې له 1922 کال څخه د طوفان الاقصی نومې عملیاتو تر پیلیدانه مخکې پورې امریکا د امنیت شورا هغه 3 پریکړې لیکونه چې اسرائیل یې محکوم کړي ویټو کړي دي، او د غشمیر له هغو ویټو کوونو ډیر دی چې د امنیت شورا د نورو دایمي غړو لخوا ترسره شوي دي. امریکا حتی د صلح د تړون د ترسره کېدا په وخت په داسې حال کې چې باید منځګړی رول ولوبوي تل یې د صهیونیستي رژیم پلویتوب کړی دی، داسې چې د 2000 میلادي کال د کیمپ ډیوډ په خبرو اترو کې یو امریکایي ګډون کوونکی ویلی دی، په ډیرو موقعو کې مونږ د اسرائیلو د وکیل په څیر عمل کړی دی.
او په نهایت کې دا چې داسې ښکاري په امریکا کې د یهودي قدرتمن لابیه غیر شیندونکي رول ترڅنګ له صهیونیستي رژیم څخه د امریکایانو په ملاتړونو کې دوی لپاره حیاتي او ستراتیژیکي ګټې شته دي، او دغه حیاتي او ستراتیژیکي ګټې د دغه سرطاني دانې په پیاوړتیا او بقا کې مهم رول لري. په حقیقت کې په لومړني لسیز کې په دغو غیر معمولي مرستو پسې اصلي انګیزه د امریکا په ستراتیژیکو ګټو کې نغښتې دي، داسې ګټې چې له هر څخه زیات د هغه ځانګړي ځایګي او حیاتي رول سره اړوند دي چې دغه رژیم یې د امریکا په ستراتیژۍ کې لري، او د هغو په اساس اسرائیل په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي مرکز او د ژغورونکو غورځنګونو د کنټرولونکي او ځپونکي او په سیمه کې د تفرقې او درز د رامنځته کوونکي عامل په توګه دي. د یوه صهیونیستي په اعتراف سره نیواکي فلسطین د امریکا یو پوځي مرکز دی، او اسرائیل یوازې د لزانه د دفاع لپاره جنگ نه کوي بلکې د لویدیز د حیاتي ګټو لپاره هم جنگیږي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، له اسرائیلو د امریکې د ملاتړونو د علتونو په هکله دا ځانګړی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او تاسو په لویو متعال خدای سپارو. تل پاتې وژمې تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو په دې شیبو کې زفاتمی د تلپاتې وږمې نومې لړۍ لننني نه د شم مطلب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. په دغه لړۍ کې د مختلفو دینی او معرفي مطلبونو او موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ویناو غورچان وړاندې کیږي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. Thank you. عزتمنو اوریدونکو د تلپاتې وږمې یا خوشبوئی نومې لړۍ په نننۍ نه دېرشم مطلب کې د استکبار او صهیونیزم د غوره سیاست په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د خبرو غورچان سره ستاسو په خدمت کې یم. دوی د قدس په ورځې په یو لړ څرګندونو کې فرمایي د استکبار او صهیونیزم غوره سیاست د مسلمانو ټولنو په ذهنیت کې د فلسطین د موضوع پیکه کول او د هیرولو په لورې کاجل دی، خو حقیقت دا دی چې د فلسطین د موضوع د عظمت موضوع داسې کومه موضوع نه ده چې د مسلمانو ملتونو زیاتېدونکې زیرتیا او په نفس باندې اعتماد او غیرت د دغې موضوع د هیرولو اجازت ورکړي. نن د قدس ورځ ده، داسې ورځ چې د حضرت امام خمینی رحمت الله علیه په هوشیار او زیر نوخت سره د قدس شریف او د مظلوم فلسطین په باب د مسلمانانو د په یوه خوله چیغې پورته کولو لپاره د یوې نخلوونکې کړۍ په څیر وټاکل شوه او په وروستیو څو لسیزو کې په دې باب غوره رول ولوباوه او له دې وروسته به هم د غشان رول لوبول دوام ولري. انشاءالله ملتونو د قدس د ورځې د لمانځلو تود هرکلی کړی او دا یې د همهغه لومړنی واجب کار په توګه یعنی د فلسطین د آزادۍ د بیرغ د رپولو هوډ کړی دی. د استکبار او صهیونیزم غوره سیاست د مسلمانو ټولنو په ذهنیت کې د فلسطین د موضوع پیکه کول او د هیرولو په لورې کاګل دی او تر ټولو فوري او ضروري دنده له هغه خیانت سره مبارزه ده چې په خپلو هیوادونو کې د دښمن د کلتوري او سیاسي تالیڅټو په لاس ترسره کیږي. او حقیقت دا دی چې د فلسطین د موضوع عظمت داسې کومه موضوع نه ده چې د مسلمانو ملتونو غیرت په نفس باندې اعتماد او ورځ تر بلې زیاتېدونکې زیرتیا یې د هیرېدا اجازت ورکړي، که څه هم امریکا او نور سلطګر او سیمه ییز تالیڅټې یې د دغې موضوع د خرابولو او هیرولو لپاره خپل ټول توان او شتمنۍ هم وکاروي.